محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په سحرنه او ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې د میاشتې 28مه د 1415 هجری قمری کال د ربیع الاول دریمه او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 19مه نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته له معمول سره سم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې له روسیې سره په جګړه کې د یوکراین له بریا څخه د امریکې او ناټو د ناهیلۍ په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورېدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به درته دعا او د هغې د اهمیت په هکله یوه ځانګړې وینا وړاندې شي. دوستانو، د خبرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویبسایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر په نیویارک کې د الجزائر او کرویشیا له ولسمشرانو سره وکتل. پاکستان د یوکرین په جنگ کې د اسلام آباد په بې پلوه دریځ باندې ټینګار کړی دی، او د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د جنکو د ښوونځیو له نه خلاصېدو اندېښمن دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له خپل الجزائری همرتبه عبدالمجید تبون سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د راژوندي کېدو په ضرورت ټینګار وکړ. د ایرنا د خبر له مخې سید ابراهیم رئیسی پرون مازیګر نیویارک ته د خپل سفر په اوله ورځ د ملګرو ملتو په مرکز کې د عبدالمجید تبون په کتنه کې د خپل منځي اړیکو د سویې د لوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د مسؤلانو د همت په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. ایران له ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو ته چمتو دی. ولسمشر رئیسی په دغه ملاقات کې د ایران او الجزائر ډیرو خو ظرفیتونو ته په اشاره سره د اړیکو د سویې په تیره بیا د تجارتي او اقتصادي تعاملاتو د زیاتولو لپاره د دواړو هیوادونو د مسؤلانو په هلو ځلو ټینګار وکړ، او ویویل د ایران او الجزائر اړیکې د کورونا ناروغۍ د خاصو حالاتو په وجه بندې شوې وې، چې د دواړو هیوادونو د مسؤلانو په همت باید دوباره بحال شي او لوړتیا ومومي. په دغه ملاقات کې د الجزائر ولسمشر عبدالمجید تبون هم د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو تاریخ ته په اشاره سره د ایران او الجزائر ترمنځ د اړیکو بحالولو ته په جدي هلو ځلو ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پرون په نیویارک کې همداشان د کرویشیا د ولسمشر زوران میلانوویچ په کتنه کې له زاګروب سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو پراختیا ته د تهران په ګروهنې تاکید وکړ. د کرویشیا ولسمشر هم په دغه ملاقات کې په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد غړیتوب ته په اشاره سره څرګنده کړه. سره له دې مونږ تل هڅه کړې ده چې خپلواک سیاستونه غوره کړو. هغه له ایټمي موافقې د امریکې وتل هم وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې په نورو هیوادونو کې خپلو مالی سرچینو ته د ایران د آزادې او روا لاسرسۍ څخه په مخنیوي کې د امریکې د حکومتونو سیاست یو غیر قانوني، غیر انساني او خلاف ورزی کوونکی اقدام وباله. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې چې بیګا په جنوبی کوریا کې د کنګل شوو مالی سرچینو د خلاصي او د زندانیانو د تبادلې په حق له خبره شو راغلي دي، په ټوله نړۍ کې او همداشان په ایران کې د استوګنو ایرانی خارجو د حقوقو د راژوندي کولو او د یو خپلواک بهیر بخنه غواړم، په ټوله نړۍ کې او همداشان په امریکا کې د استوګنو ایرانی خارجو د حقوقو د راژوندي کولو او د خپلو خپلواک بهیر په چوکاټ کې هغه 15 تنه ایرانی خارج چې د عادي سوداګریزو فعالیتونو په وجه په غیر قانوني توګه د دغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو آزاد شول او خپل کورنۍ او ترستان شول. په دې خبر پاڼه کې څرګندونه شوې ده چې لدې مخکې په جنوبي کوریا کې د ایران مالی سرچینې چې د امریکې د غیر قانوني دباوونو په وجه کنګل شوې او تر کلونو ورڅخه د ګټې اخیستو امکان نه وو، د ایران د خارجه وزارت او د ایران د مرکزی بانک په بیا بیا کوششونو سره په قطر کې د ایران بانکي حسابونو ته منتقل شوې. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندی د یوکرین په جنگ کې د بې پلویتوب په حق له اسلام آباد په نه بدلیدونکو دریځ باندې ټینګار وکړ. د ایران د خبر له مخې ممتاز زهرا بلوچ له کیف سره د وسلو د معاملې په بدل کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو په حق له د امریکایي رسنۍ اشواګری د دروغو یو جوړه شوی کیسه وبلله او د یوکرین په جنگ کې د خپلې بې طرفۍ په نه بدلیدونکو دریځ باندې ټینګار وکړ. اغه زیاته کړه پاکستان د روسیې او یوکرین په شخړه کې د خپل سخت بې پلویتوب سیاست ساتي او په دې لړ کې طرفینو ته هیڅ ډول وسله او مهمات نه ورکوي. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې ټینګار وکړ چې د پاکستان دفاعي صادرات تل له فاینل مصرفونکو سختو لازم توبونو سره عمل دی. د پاکستان جماعت اسلامی د تیلی محصولاتو د بیې له زیاتېدو وروسته حکومت په سراسري اعتراضونو ګواښلی. د پاکستان جماعت اسلامی پرون د دغه هیواد عبوري حکومت د پاکستان د ډیموکراټیک غورځنګ د حکومت یعنی پی ډی ایم په لاره روان وبله او د سوانګو د قیمتونو همداشان د گرانے لسخت زیاتوالی سر په مخالفت کې نن د سراسری مظاهرو د کولو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د جماعت اسلامی غورځنګ مشر حافظ نعیم رحمان وویل پلان شوی مظاهرې به ډېرې بل شان ترسره شي. هغه په خپلو سرګندونو کې د کراچۍ له خلکو وغوښتل چې د جماعت اسلامی ګوند په مظاهرو کې ورسره ملګری شي. حافظ نعیم رحمان د ډالر د بیې ټیټېدل او ورته مهال د تیلو او برېښنا د قیمت زیاتېدل بیخی غیر منطقی وبلل او ویل لنډمهاله حکومت په تیرې یوې میاشت کې د تیلي محصولاتو قیمت په دریم ځل زیات کړی دی. د پاکستان د لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې پاکستان له اړتیا سره سم په مشخص وخت کې د ځان د دفاع لپاره د افغانستان کې پوځي عملیات کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دغه هیواد حق لري چې د ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د سلام وطندار د خبر له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم انور الحق کاکړ د دې څرګندونو په اړه بې خبري ښودلې، خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت چمتو دی په داسې وضعیت کې خپله خاوره وساتي. هغه وایي باید ووایو چې موږ به په دې برخه کې د خپلې هرې لویشت خاورې دفاع کوو او که خدای مکړه اقدام وشي موږ به ځواب ورکړو. موږ هغه ته یعنی د پاکستان عبوري وزیر اعظم ته مشوره ورکوو چې خپل مسائل په خپل هیواد کې حل کړي او تورونه دې نه لګوي. ګرانو اوریدونکو، په ننګرهار ولایت کې د باکسینګ یا سوکوهنې سیالۍ ترسره شوې دي. له جلال آباد زمون خبریال په همدې اړه یو رپورټ چمتو کړی دی، نو راځي چې غوښ شو ورته.
په ننګرهار ولایت کې د سوکوهنې سیالۍ ترسره شوې. د سیالیو تنظیمونکي وایي موخه د لوبغاړو هڅول او ځوانانو ته د سالم تفریح چاپیریال برابرول وو. په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره په جلال آباد ښار کې جوړې شوې وې، پر ننګرهار، کونړ او لغمان سربیره د پلازمېنې کابل په ګډون سلو تنو سوکوهونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو تنظیمونکي حسین خیل او د سوکوهنې مشر روزونکي نور احمد حبیبي وایي له دې سیالیو موخه د لوبغاړو ترمنځ همغږي رامنځته کول، په مرکزي کچه د سوکوهنې سیالیو ته د لوبغاړو چمتو کول او همدارنګ له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځول وو.
ورزشکارانو تشویق، سپورت، پرمختګ او همدارنګه د سولې، ملي یووالي، غوښتنه هم دارنګه د خپل شهیدانو او د خپل اتلانو د یاد ژوندۍ کولو.
هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستي او د سیالیو د ترسره کېدو له امله خوشاله وو، خو د نورو دا ډول سیالیو د ترسره کېدو غوښتنه یې کوله. وحید ولی محمد دوه سوکوهونکي وایي په داسې سیالیو کې دوی ته ونډه ورکول د دوی د لا هڅونې لامل کېږي. د سوکوهنې دې سیالیو ته ګڼ شمېر مینهوال هم ورغلي وو. دوی په ټوله کې ورزشي لوبو ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوله، ویلې چې څومره د ځوانانو لپاره د لوبو اسانتیاوې زیاتېږي، هماغومره د ځوانانو ترمنځ د نشه یي توکو د کارولو مخنیوی زیاتېږي. په دې سیالیو کې ننګرهار د دیرشو لوبو په ګټلو سره لومړی، کونړ د شلو لوبو په ګټلو سره دویم، او کابل دریم ځای خپل کړ. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه دوام ته غوږ شئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د جنکو د زده کړې له بندېدو یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او د طالبانو له خوا د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه. هغه د نجونو په زده کړې بندیز د بشري حقوقو خلاف ورزي وبلله او ویلي دي چې دا محدودیتونه به په اوږد مهال کې افغانستان تاواني کړي. او وروسته خبر دا چې د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په کلیزه غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی دی، وویل د فلسطین د مسالې یوازنۍ حل لاره د خپلواک فلسطیني هیواد جوړېدل دي. هغه زیاته کړه د فلسطین او اسرائیلو د شخړې د هواري لپاره د فلسطین د خپلواک هیواد له جوړېدو پرته بله هیڅ لاره نشته. او د فلسطین د مسلې د هواري په لړ کې له اروپایي اتحادیې، مصر او اردن سره زمون خبرې اترې روانې دي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره له روسیې سره په جګړه کې د یوکراین له بریا څخه د امریکې او ناټو د ناهیلۍ په هکله دنو پام ورته وکړي. د امریکې د پوځ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویلي چې د یوکراین جګړې ته د چټکې نتیجې رسیدل ناشونی دي، او په جګړه کې د یوکراین بریا یوه ډیره لوړه تمه ده او ډیر وخت به واخلي. په همدې حال کې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جګړې له پیل راهیسې له روسیې سره د صلح له خبرو اترو سره مخالفت ښودلی او مدعی دی چې ماسکو د صلح په برخه کې جدي نه ده. هغه په دې باور دی چې تر ټولو ښه پایله چې ترلاسه کیدلی شي د یوکراین له ټولې خاورې څخه د روسیې وتل دي. خو د امریکې د پوځ د ګډو ځواکونو مشر وویل چې دا هدف چې له یوکراین څخه د روسیې بشپړ وتل دي ممکن نه دي. میلی لا د مخه اعلان کړی و چې په دې ځوابي بریدونو کې د پایلو د ترلاسه کولو لپاره باید صبر وشي. هغه وایي په یوکراین کې تر 200,000 زیات روسی پوځیان میشت دي. د یوکراین ځوابي برید که څه هم د پام وړ دی، خو محدود عملیاتي او تاکتیکي اهداف لري. حتی که یوکرانیان خپل اهداف ترلاسه کړي، بیا هم نشي کولی چې د روسي ځواکونه په بشپړه توګه له خپل هیواد څخه ووازي، ځکه چې دا یو پراخ ستراتیژیک هدف دی چې یوازې زیلنسکی د هغه په لټه کې دی. له روسیې سره په روانه جګړه کې د یوکراین د بریا په اړه د دغه لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکي د مایوسۍ څرګندونه د کیف په ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې د روسیې ځواکونو پر پوستو د پراخو ځوابي بریدونو په ترڅ کې د کیف لخوا د خپلو مطلوبو اهدافو په ترلاسه کولو کې چې پاتې راغلي دي معنا پیدا کوي. سپینې ماڼۍ منلې ده چې تر اوسه د یوکراین په جګړه کې له 111 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د پرمختللو وسایلو له سیلاب سره سره چې لویدیز کې یفته برابر کړی دی. د یوکرین ځواکونه نه دي توانېدلی چې د روسیې پر ضد په ځوابي بریدونو کې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړي او له درنو ځاني او مالي زیانونو سره مخامخ شوي دي. مشهور امریکایي خبریال سیمور هرش د یو استخباراتي چارواکي له قوله ویلي چې د استخباراتو مرکزي ادارې یعنی سی آی اے د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته خبر ورکړی چې د یوکرین پر ضد اوسنۍ مقابله کار نه ورکوي او ډیره لرې ده چې د روسیې د ماتې لامل شي. په حقیقت کې د روسیې پر ضد له اوږدې مودې راهیسې ځوابي برید چې روان وو د دغه هیواد په ختیځ کې د یوکرین دفاعي لیکو ډیر پرمختګ نه دی کړی. دغه ورو پرمختګ لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. همدارنګه د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې د یوکرین جګړه ښایي اوږده شي ځکه چې د روسیې پر ضد د دغه هیواد د حملو لږې لاسته راوړنې لري. هغه وویل باید په یوکرین کې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتووالی ولرو. په ورته وخت کې د روسیې د یوکرین پر ضد بریدونو پر بې پایلې پاتې کېدو په ټینګار سره اعلان کړی چې یوکرینی ځواکونه له بشپړ بشري تلفاتو او سترو تجهیزاتي زیانونو سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا یوکرین د جون په میاشت کې د ځوابي عملیاتو له پیل راهیسې تر یو اویا زره ډیر سرتیري له لاسه ورکړي دي. د یوکرینی سرچینو په وینا ځینو واحدونو خپل 90% انساني ځواک له لاسه ورکړی دی. له دې حقایقو سره سره امریکا او ناټو لا هم په یوکرین کې د خونړې جګړې د دوام غوښتونکي دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې درته د تاریخ پاڼه در اورو. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملو اوسئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه پیرزوینې و منی عزیزانو سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له دریمې او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 19 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور کاله پخوا د 1448 هجری قمری کال د ربیع الاول په دریمه نیټه مشهور عرب شاعر او لیکوال ابوالعلی معری وفات شو. هغه په 1348 هجری قمری کال کې په اوسنی سوریه کې زیږیدلی او لومړی په معره او د شام په نورو ښارونو کې د لغات او ادب علم د زده کړې بشپړولو ته مخه کړه. معری پورپسې بغداد ته ولاړ او د خپل علم بشپړولو ته مخه کړه. ابوالعلی سره له دې چې له ماشومتوبه ړوند شوی و وتوانی چې د خپل وخت مشهور شاعر شي. د هغه له اثارو څخه رسالة الغفران او الامالی ته اشاره کولی شو. پنځه شپېته کاله مخکې د 1950 میلادي کال د ستمبر په 19 نیټه د الجزایر د انقلاب د مشرانو لخوا د دغه هیواد وړومبی آزاد حکومت جوړ شو. د ازادي غواړو غورزنګونو له اوج تر رسیدو سره مهاله د 1945 کال د نومبر په اولنۍ ټه په الجزائر کې د فرانسې د استعمارګر حکومت پر خلاف ولسی پاڅون پیل شو او د مبارزې د پلانینګ لپاره د الجزائر ازادي بخښونکي پوز جوړ شو. په عین حال کې د 1950 میلادي کال د ستمبر په 19 نیټه د الجزائر اوړمبی لنډ مهاله جمهوري حکومت خپل شتون اعلان کړ او د انقلاب وطني شورا دغه جمهوریت د پارلمان او د حکومت د مشرۍ دنده په غاړه واخیسته. دغه پاڅون په ځپنه کې د فرانسې د پوځ ناکامي بلاخره د 1928 کال د جولای په 15 نیټه د الجزائر د خپلواکۍ سبب شوه. څلور څلویښت کاله مخکې د 1990 میلادي کال د ستمبر په 19 نیټه په افغانستان کې د حفیظ الله امین په خونړۍ کودتا کې نور محمد ترکی ووژل شو. د افغانستان اوړمبني کمونیست ولسمشر نور محمد ترکی په 1914 کال کې په غزنی ښار کې زیږیدلی و. هغه د 1978 کال د اپریل په 28 نیټه له خونړۍ کودتا وروسته چې د افغانستان د ولسمشر محمد داود خان د وژلې سبب شوه، د شور روی په ملاتړ سره د افغانستان د چارو واګې ترلاسه کړې. ترکی د خپل ولسمشرۍ په 14 میاشتو کې له روسانو سره څه باندې 200 اقتصادي تړونونه لاسلیک کړل. هغه شوروي ته د افغانستان د صادراتي ګیس اندازه تر 10% زیاته کړه او بیه یې ورله 1/3 کمه کړه. نور محمد ترکی بالاخره د افغانستان د مسلمان ولس د اسلامي پاڅون په ځپنه کې د ناتوانۍ په وجه په ګوند کې دننه یوې قدرت غواړي سیالۍ کې له خپل ملګري حفیظ الله امین څخه ماتې وخوړه او د 1990 کال د ستمبر په 19 نیټه په 68 کلنۍ کې قتل کړی شو. اولنن 240 کال مخکې د 1918 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې په 28 نیټه د ایران په لویدیز سوسنګرد خار د ایرانی جنگیالیو په لاس د عراق د باسي رژیم ځواکونو لانی واکه آزاد شو. دا ستره بریا د ایران د ولسی او پوځي ځواکونو ترمنځ د نږدې غژملتیا او ملګرتیا نتیجه وه. سوسنګرد د ایرانی ځوانانو د مقدس دفاع یو مشهور حماسه جوړونکی او د لوړو حماسو یو زورناکه پیشه ده. سوسنگرد د احواز د لویدیز په 15 کیلومتری کې پروت د دشت آزادگان مرکز دی. پر اسلام ایران د عراق د حمله په اول ورځو کې عراقي ځواکونه له چذابه سرحده د ایران خاورې ترانه نوتل او د بوستان لنیول وروسته یې سوسنگرد ته مخه کړه. د سوسنگرد خلک د دښمن په محاصره کې ګیر شول او درې ورځې دوام وموند. په درېیمه ورځ د عراق یو شمېر ټانکونه سوسنگرد ته ننوتل او ایراني ځوانان یې په ډیرو کمو امکاناتو او سپک وسلو سره په وړاندې مقاومت کاوه. هغوی په داسې حال کې چې شمېر یې یوازې یو څو سوه تنه وو او هیڅ جنګي ساز و سامان ورسره نه و پاتې او حتی خواړه یې هم ختم شوي وو، مقابله جاري وساتله. دغه مبارزه د تازه دمه ځواکونو تر ورسېدو پورې جاري وه او بالاخره له ډېرو مجاهدتونو او سرشندنو وروسته په داسې یوه ورځ سوسنگرد آزاد شو.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ. عزیزانو اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
خبردون کو تیرونی د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د صنعت او تجارت د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د ایران د تاجرانو او د صنعتکارانو له پلاوی سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ګاونډي هیوادونو په توګه د ایران او افغانستان تجارتي اړیکې ډېرې مهمې دي او د دغه اړیکو پیاوړي کول ضروری دي. هغه په دې خبرې سره چې اقتصادي پرمختګ اسلامي هیوادونه د لویدیځو هیوادونو له دباو څخه ژغورلی شي ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امنیت په تامینېده او د کابل د حکومت لخوا په برابرو شوو اسانتیاو سره په افغانستان کې د پانګونې لپاره تر ټولو ښه فرصت برابر شوی دی. قدرت الله جمال دغه راز ټینګار وکړ د ایران او د افغانستان د ګټو د ساتلو لپاره تجارت باید له سیاسي مسایلو څخه لرې وساتل شي. ایران د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې د افغانستان له ایران څخه څه د پاسه 15 میلیون ډالر په ارزښت شیان وارد کړي دي. سره له دې د ایران او د افغانستان تجارتي راکړې ورکړې مهمه برخه د قاچاق په بڼه ترسره کیږي چې طالبان باید د هغه د کنټرولولو لپاره اقدام وکړي. د سیاسي مسایلو کار پیژندی اکرام عارف پی په دې حق لوی ایران او افغانستان د پانګونې او د افغانستان د ملګرتیا د پراخولو لپاره ډیر ضرورتونه لري او د دغه چارو عملی کول په افغانستان کې د امنیت پیوړی کول او د ضرورتونو لمخ څخه پیژندلو ته ضرورت لري. په عین حال کې د افغانستان د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د خلکو د خاري حقوقو پر رعایتولو سره له ګاونډیو هیوادونو سره د ملګرتیا د پراخوالي د ټولنیزې زمینې هم برابري کړې دي چې د افغانستان د عمومي افکارو لخوا له تور او شک سره مخامخ نشي. دغه راز دوستانو، تیرونی د افغانستان د اوبو او د انرژي وزیر عبداللطیف منصور له ایران څخه د وارداتي برېښنا د تړون د تمدیدولو په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت د برېښنا له وزیر علي اکبر مهرابیان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. عبداللطیف منصور د ایران د اسلامي جمهوریت د برېښنا له وزیر علي اکبر مهرابیان سره په ټلیفوني تماس کې له ایران څخه د وارداتي برېښنا د تړون د تمدیدولو او د هرات ولایت د برېښنا د مشکلاتو د ختمولو په هکله خبرې کړې دي. د افغانستان د اوبو او د انرژي وزارت لخوا د خبرې شوې اطلاعیه پر اساس د ایران د برېښنا وزیر علي اکبر مهرابیان په دغه ټلیفوني تماس کې د برېښنا د تړون د تمدید او د برېښنا د مشکلاتو د حل په هکله ډاډ ورکړی دی.
د ایران او د افغانستان دغه دوه چارواکو موافقه وکړه د افغانستان یو پلاوی به ایران ته راشي چې د برېښنا د موضوع او د هغې ته د اړوندو مشکلاتو په هکله خبرې اترې وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ کابو 15% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ازبکستان څخه اخلي. په دې منظومان کې افغانستان د خپلو لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز لپاره 100 میګاواټ برېښنا له ایران څخه اخلي. د ایران اسلامي جمهوریت تل په بیلابیلو زمینو کې د افغانستان د خلکو د ستونزو له حل سره د مرسته کولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ وو او دی. دا په داسې حال کې دی چې د ایران خلک او حکومت هم هیله لري د ملګرتیا دوه اړخیزه واوسي او طالبان په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. بل خبر دا چې تیرونی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خواړو د نړیوال پروګرام مدیر هیسیا او ویلی وویل دغه ارګان د بودیجې د کمښت په دلیل مجبور شوی دی د 10 میلیون کسانو د سمدستي مرستو د رسولو کار بند کړي. هغه ټینګار وکړ د خواړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت په دلیل حاضر د 3 میلیون کسانو ته د مرستو د رسولو جوګه دی، یعنی د افغانستان 15 برخه اړمن کسان هر شپه وږي ویده کیږي. هیسیا ویلی د افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په کمیده باندې په نیوګه سره خبرداري ورکړ. د بودیجې د ډیر کموالي په دلیل د مرستو دوام ممکن نه دی. د ملګرو ملتونو د خواړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې د مخنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر بودیجې ته ضرورت شته. دغه ارګان له دې مخکې هم خبرداري ورکړی وو چې د مالی سرچینو د ناکافی والی په دلیل ممکن ده له جولای میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې د روغتیا او د خوراکي مرستو څو پروګرامونه بند شي. تیره میاشت هم د خواړو نړیوال پروګرام ویلي وو د بودیجې د کمښت په دلیل په افغانستان کې د 212 درملنی مرکزونو فعالیتونه بند شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو فعالیتونو د دوام لپاره په ټول کې د 3 میلیارد او 250 میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه یوازې 802 میلیونه ډالره، یعنی د دغه بودیجې وویشت فیصد برخه تامین شوه ده. دا سخکاری چې په افغانستان کې د طالبانو د واک او کرچار ډول ډول والی د دغه هیواد له خلکو سره د مرستې په وړاندې د نړیوالو ټولنو په کرچار باندې منفي اغیز اچولی دی او هغه یو ډول د ناامیدۍ او د ناهیلۍ د رامنځته کېدا سبب شوی دی.
درن اردن کول تهران رادیز موږ غغوري تیرونه پاکستان هم لبیلا بیلو بدلونونو پی خو سره مخ خو چیو مهمه پیخه پکې تهران ته د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځنګړي استازي آصف دورانی سفر وو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر له ځنګړي استازي آصف علي دورانی سره په کتنه کې د افغانستان د بدلونونو د دوسیه په حق له سلام مشورې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیمې او د افغانستان په بدلونونو کې د ایران او د پاکستان د اغیز شیندونکي رول په بیانولو سره هیله وکړه. د دغو سلام مشورو دوام په سیمه کې تیره په تیره بیا د افغانستان کې له ډیر ارامښت او سولې سره مرسته وکړي. حسین امیر عبداللهیان په دوام کې د افغانستان په حالاتو باندې غور کولو سره د افغانستان له چیلنجونو سره د مرستې په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو په چوکاټ کې د سیمیزو نوښتونو د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دورانی هم په دغه کتنه کې د ایران او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د نظر د تبادلې په فرصت خوښي څرګنده کړه. په بیلابیلو سیاسي او امنیتي اړخو کې د افغانستان له شرایطو او بدلونونو د خپلې جاجونې په وړاندې کولو سره افغانستان کې د سولې او د ثبات له ټینګېدا سره د مرستې لپاره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا لپاره د پاکستان په اراده باندې ټینګار وکړ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دورانی د غراز د افغانستان په چارو کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره هم د سیمې د موضوعاتو د دوه اړخیزو اړیکو په تیره بیا د افغانستان د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر د استازي په توګه لټکل کېدو رئیس ایران ته د آصف دورانی لومړی سفر دی چې تر سره شوی دی. هغه له دې مخکې د 1395 هجری لمریز کال له وږي میاشتې څخه د 1390 هجری لمریز کال تر مری میاشتې پورې په ایران کې د پاکستان د سفیر په توګه کار کاوه. تیره اونۍ هم دغه راز د تورخم مهم سرحدي لاره له لس ورځې تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. د تورخم سرحدي لاره د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د پاکستان لخوا تړل شوې وه. په دغه حالات کې د تورخم سرحدي لاره د دوړو خو ته په سلګونو مسافرینو او زرګونو موټرو او ټرکونو د لارې د پرانستل کېدو په تمه ولاړ و. ویل کېږي چې د پاکستان او د افغانستان تجارانو د تورخم لارې د تړل کېدو په وجه $1 میلیون تاوان لیدلی دی او سوداګرو هم یو شمېر میوې او سبزیانې چې خرابېدي بولۍ ته وړاندې کړې وې.
د پاکستان د رسنیو د اعلان پر اساس د تورخم سرحدي لار په کابل کې د پاکستان د سفیر عبدالرحمن نظامانی او د طالبانو د خارجه وزیر امیرخان متقی له کتنې وروسته بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم سرحدي لار په تیرو وختونو کې هم په ځلونو د بیلابیلو دلایلو په خاطر د پاکستان لخوا بند کړای شوې ده. سره له دې د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې میرمن زهرا بلوچ د غسرګندونې چې ویلي وو اسلام آباد باید ډاډمن شي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د ګواښ لپاره استفاده نه کیږي، د دې خودنه کوي چې د پاکستان حکومت په دې حقله طالبانو ته خپله غاړه خلاصه کړه، ځکه چې پاکستان په ځلونو ویلي دي په هغه امنیتي ګواښونو باندې اندېښمن دي چې د افغانستان له خاورې سرچینه اخلي. زهرا بلوچ وویل د پاکستان ځینې اندېښنې د ترانزیتي تجارت له موافقې څخه د ناوړه استفادې په اکله دي چې په اړه به یې د طالبانو له چارواکو سره تعامل وکړو. د پاکستان د خارجه وزارت د ویاندې زهرا بلوچ دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان طالبانو په ځلونو د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې په اکله د اسلام آباد د چارواکو ویناوې رد کړې دي، ځکه چې له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میرمن حنا ربانی کارم ویلی وو د افغانستان طالبان باید په عمل کې ثابت کړی چې د پاکستان له خاورې څخه به د تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ ونښي. تیرونی د پاکستان د ترهګری سره د مبارزې د ادارې مشر وویل د داعش ترهګری ډلې مشر غلام الدین شاوانی چې په الیاس شعیب مشهور د بلوچستان صوبې په مستونک سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. د خپره شویو راپورونو پر اساس د پاکستان له ترهګری سره د مبارزې د ادارې ځواکونو د داعش ډلې د دغه مشر په مرکز حمله وکړه او له هغې وغوښتل چې ځان دوی ته تسلیم کړي، خو هغه په ډزو کولو سره هڅه وکړه سیمی و تختی چې بالاخره الیاس شعیب په د حکومتي ځواکونو پر ډزو کې ووژل شو. د پاکستان د پولیسو له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې د اعلان پر اساس الیاس په بلوچستان صوبې کې په یوه روغتون باندې د 2014 میلادي کال د ځان وژونکي حملې اصلي پلانونکی و چې له کبله یې د ګڼ شمېر وکیلانو او د دوو خبریالانو په شمول څه د پاسه او یا کسان وژل شوي وو. په دې سربیره د داعش ډلې دغه مشر د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په غونډې باندې د حمله پلانونکي هم و چې له کبله یې شپږ ویشت کسان مړه او دېرش نور ژوبل شوي وو. د سیاسي مسایلو کارپیژان مرتضی حیدر په دې اکله وایي په دې خبرې کې شک نشته چې د پاکستان پوځ له ترهګرو ډلو سره د مقابلې کولو او حتی د هغوی د له منځه وړلو لپاره له هر اړخیزه قدرت او وڅخه برخمن دی. د پاکستان د پوځ جاسوسي ادارې یعنی ISI په سیمه کې تر ټولو تجربه کار استخباراتي او جاسوسي داره ده، خو دا خبره چې د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره په مقابلې کولو کې له کمزورتیا سره مخامخ شوی یوه مهمه موضوع ده چې د پاکستان د عمومي افکارو لخوا یې زیاتې پوښتنې رامنځته کړي دي او داسې ښکاري چې د پاکستان پوز او حکومت تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې هکله کوم قانع کوونکی ځواب ورکړي.
نه پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرې ګو په سپیشل را مسپارو.
خدای پامان.
د دعا اهمیت.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منه عزیزانو، سم د دعا او د هغې د اهمیت په اړه له یوه ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، ټول انسانان حتی هغه کسان چې دنیا ته یې کتنه په مادي پالنې ولاړوي په ژوند کې دعا او رازو نیاز ته اړتیا لري. هغه کسان هم چې ژوند په تکراری او بند مدار کې تیروي او ناامیدي او سټرس سره مخامخیږي هم دعا کول خوښوي. اصولا د انسان فطرت په دې ډول دی چې غواړي له خطرو په امان کې واوسي او په خپل ځان کې د آرامښت احساس تجربه کړي. دعا یا لمنځ په خپله له انسان او یوه بشپړه داخلي مفهوم سره پیلیږي. انسان د خپل ماهیت په اساس له یوه اړخه د طبیعي او له هغه ورآخوا ښکارندو په وړاندې ځان کمزوری او بېوسه ویني، لبل پلوه هغه پیوړی عامل ته ضرورت لري چې په هغه په تکی سره لځانه دفاع وکړي شي او د ژوند سملاره ووهي. دغه ضرورت احساس په انسان کې د دعا غوټی پالی.
دعا او راز و نیاز د عالم له پنځون کې سره د انسان معنوي ارتباط او د هغه په درگاه کې د عجز او عبودیت اظهار دی. انسان هغه وخت چې د دنیا له ناکامۍ او ستړي شي نو احساس کوي چې تلپاتې او پیاوړی ملاتړ ته اړتیا لري، تر څو د هغه په مرسته ځان د ژوند له ګډوډو او څپانده دریابه د نجات ساحل او آرامښته ورسوي. هغه بې ساري قدرت ته د اړتیا احساس سبب شوی چې انسانان خپل حقیقي آرامښت دین او مذهب ته په پناه وړلو کې ولټوي. د پوهانو تحقیقاتو ښیي چې له مهربان خدای سره ارتباط په انسان کې د ژور بدلون سبب کیږي. د دعا تر ټولو مهم اثر او اغیز د انسانانو په زړونو کې د هیلې د رڼا رامنځته کېدا ده. ناهیلي انسان لکه د بې ځایه موجود په شان دی. ناروغ انسان که خپل سلامتیا ته هیله من وي نوخه کیږي، او که ناهیلی شي او په زړه پورې کې د هیلې څراغ خاموشه شي نو بیا یې د شکې ده امید نشته. همهغه ډول چې د جنگ په میدان کې د جنګیالیو د بریالیتوب اصلي عامل امید او روحیه ده، او له دې امله ناهیلي عسکر له ډېرې پرمختللې وسلې هم ولرلی شي نو د جنگ د میدان بایلونکي به وي. هغه وخت چې انسان خدای ته مخ کړي نو زړه یې لکه د هغې اینداری او آینې په شان شفاف چې د لمر وړانګو په وړاندې راځي. هغه الهی وړانګې د خپل چمتوالی او استعداد په اندازه ترلاسه کوي او متقابلا هغه منعکس کوي. په هر اندازه چې زړه لکه کړتیاو او تورتمونو پاک وي نو په همهغه اندازه سره زیات الهی انوار ترلاسه کوي. انسان باید پوه شي چې خدای تعالی ته په پام او د حق درگاه ته د زړه په اتصال سره بې شمېره لورینې په برخه کیږي.
دوستانو چیران دوائی که چو هم ننانه دنیا د صنعت او ټکنالوژي له نظره پر مختللی ده، خو نفسیاتی تشه او د روحي ډاډ نشتواله مډرن انسان کړوي. دغه تشه د هسته له سرچینې سره له ارتباط، دعا، لمنز او راز او نیاز پرته نه ډکیږي. په حقیقت کې هغه کس چې خپل زړه او ځان د خدای د یاد حریم وګرځوي نو د ویرې، حسد او غم په شان داخلي تاواني عوامل ورته تاوان نشي رسولی، ځکه چې هغه ځان له آرامښت بخونکي او ډاډمن پناه ځای سره تړلی دی. مشهور فزیولوجیست الکسس کارل په دې به وایي، دعا او لمنځ هغه پیاوړی ځواک دی چې انسانان یې رامنځته کولی شي. داسې ځواک چې د مځکې د جاذبې په شان حقیقي وجود لري. انسان د دعا له لارې هڅه کوي خپل محدود ځواک د خدای په شان له نامحدودې سرچینې سره په متوسل کېدا سره زیات کړي. دا دعا په وخت ځان نه ختمیدونکې محرک قدرت سره چې ټول کائنات یې سره تړلی دي ګنډو او له هغه قدرت اخلو. د دعا او راز او نیاز اثار د انسان د مغزو په فعالیتونو کې یو ډول تاندوالی، باطنی خوشحالي او کله اتلوالي او دلاوري تحریکوی.
انسان او خدای ترمیانز رابطه انسان ته دومره معنوي قدرت وربخشي چې د هغه د عظیم وسونو د آزاده ده د اراده پیاوړتیا او هیلي د تجدید سبب کیږي. دعا او راز و نیاز د انسان په نفس کې ډیر زیات اغیز لري او د هغه قدرت او په ځان باندې باور زیاتوي او د هغه له زړه د سټرس او اندېښنې په لیرې کولو سره په هغه د امنیت احساس او آرامښت کموي. مؤمن د خدای د ذکر په وخت احساس کوي چې له خدای تعالی سره ډیر نږدې دی او په وجود کې د هیلې روح پوښوي. احساس کوي چې لپیاوړي او ډاډمن په نازای سره تړلې دي، او هم دغه احساس په هغه کې د امنیت، آرامښت، تندوالی، په نفس باور او قدرت پیدا کوي. قرآن شریف په یو ځای کې فرمایي: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې په شرک نه دی ککړ کړی، د هغو امنیت رښتونی او حقیقي هدایت موندونکي دي. امریکایي ارواپیژند ډیل کارنګي لیکي: کله چې درنده کارونه زموږ طاقت له منځه وړي او غم له موږ هر ډول اراده اخلي، او زیاتره وختونه چې پر موږ د هیلې دروازې بندې وي، نو خدای ته مخه کوو. خو اصلا ولی باید اجازه ورکړو چې پر ناهیلي او ناامیدي پر موږ باندې واکمن شي؟ ولی هره ورځ د دعا او لمونځ او د خدای تعالی د حمد او ثنا په وسیله خپل قدرت تجدید نکړو؟
خوږو دوستانو، د عالمینو پالونکي ته د پام او د هغه په درگاه کې د دعا او راز او نیاز بل بریا د ایمان تثبیتی ده او پیاوړتیا ده. که څه هم ډیر کسان په خدای ایمان لري، خو که خپل ایمان په دعا او عبادت سره پیاوړی نه کړي، نو ممکنه ده ورو ورو هغه له لاسه ورکړي. دعا او له معبود سره خبرې کول نه یوازې ایمان ساتي، بلکې د هغه د زیاتېدا سبب هم کیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دې زمینه کې فرمایي: دا دعا خصوصیت او ځانګړنه دا ده چې په زړه کې ایمان ورځای او ثابت کړي، او د ایمان د زوال خطره په دعا او متعال خدای ته د پام په دوام سره لمینځه ځي. انسان خدای ته په پام او له لوی خدای سره په خبرو سره په ځان کې اخلاقي فضایل پیاوړي کوي. دا له پالونکي سره د مینی او اونس طبیعي خاصیت ته په دې ډول دعا کمالاتو په لور د انسان د عروج پور دی. همداراز دعا د حرص، کبر، ځان منامه، خودپرستی، د خدای له بندګانو سره د دښمنۍ، د نفس کمزورتیا، ویرې او بې صبري له انسانانو لیرې کوي.
عزیزانو، یوه ورځ ختم المرتبت سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خپلو یارانو ته فرمایل: آیا تاسو ته داسې وسله ور وخیم چې له دښمنانو ستاسو د خلاصېدو سبب کیږي او ستاسو رزق روزي زیاتوي؟ یارانو یې عرض وکړ: هو ای د خدای رسوله. نبی مکرم و فرمایل: شپه او ورځ خپل پالونکی یاد کړئ او ورته دعا وکړئ، ځکه چې دعا د مؤمن وسله ده. عزیزانو، د واقع دعاګانو بیلګې په قرآن او الهي کلماتو کې لټولی شو. دغه دعاګانې په مختلفو ډولونو او مختلفو موضوعګانو په اړه مطرح شوي چې د هغو په باطن کې لوړ هدفونه لټول کیږي. د بیلګې په توګه، کله چې حضرت زکریا علیه السلام له خدای تعالی د بچی غوښتنه کوي، نو دغه غوښتنه د بچی د درلودلو لپاره یوه پلار د زړه د خوشحالولو لپاره نه ده، بلکې د هغه غوښتنه د انسانانو د هدایت لپاره د نیک بچی درلودل دی. د سوره مریم شپږم آیت د زکریا له خولې فرمایي: خدایا، په خپل لطف سره ما ته داسې ځای ناستې راکړه چې زما او د آل یعقوب وارث وي او له هغه راضي شه. همداراز حضرت سلیمان علیه السلام په خپله دعا کې ملک او سلطنت د قدرت غوښتنې، ظلم او له خلکو د ګټه پورته کولو په انګیزې سره نه غوښته، بلکې هغه د خپل پراخ حکومت، پراخ امکانات د انسانانو په هدایتولو لګول ترڅو د توحید بیرغ پورته پاتې شي. د بقرې سورې وروستي آیتونه د مؤمنانو له ژبې یوه دعا مطرح کوي چې معنوي مضامین لري. موږ هم په دغه دعا خپل طاعت ښکلی کوو او د هغه د استجابت هیله هم لرو. پالون کیا که موج هیر یا تیر وطن وکرو موج مواخذه نکره. پالون کیا زموج پا اوجو درنده دنده وانه چه بی. ام حقا دول چی لموج مخ که کسانو پا اوجه دی واچه ولی. پالون کیا زموج لازغم زیاد دروند پیتی پر موج ما آچه با. او لموج ده گناه آثار ختم کره. او موج وبخشه او پا خپل رحمت کی شامل کره. تز موج مولا او سرپرستی پس موج پا کافرانو بریالی کره. آمین یا رب العالمین.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د دعا د ځانګړنو او اهمیت په باب د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو نو له تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.